مشال راډیو دا د محل په خبر کې لاس او په کابل کې نه نیو بجې دی په خبرونه کې زپام ساحل درته ځل بیا هر کله وایم په خبرونه کې د سیمې تازه رپورټونو ترڅنګ ونی ز خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه په پېښور کې د لکې مروت په پرونیو بریدونو کې د پولیسو د مرګ ژوبلې پر ضد مظاهره شوې ده. په کراچۍ کې په وسلوال برید کې یو نومیالی هندو ډاکټر وژل شوی دی او واشنگټن پر مسکو غږ کړی دی چې سمدستي د گرفتار امریکایي خبریال خوشي کړي. په پېښور کې د یو شمېر ډلو مشرانو غړو او فعالانو په لکې مروت کې پر پولیسو په بریدونو کې د یو افسر په ګډون د څلورو سرتیرو د وژنې او د شپږو د ژوبلېدو پر ضد مظاهره کړې ده. د پېښور ولسي پاڅون په نوم د مظاهرې ګډونوالو تېر ماښام د پولیس افسر اقبال مومند او درو نورو سرتیرو وژنه وغندله. دوی په خپلو ویناګانو کې تور پورې کړی چې په سم ډول د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان نه عملي کېدو له کبله په خیبر پښتونخوا کې ناامني زیاته شوې ده. د پېښور ولسي پاڅون یو فعال فطرت یوسفزي د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاجي غونډې ته په وینا کې وویل ولس له پولیسو سره ولاړ دی.
دا د دې خبرې گواہی ده چې موږ د دې خاورې ملکیت لرو، موږ په دې خاورې باندې خپل اخلیت ښایو چې دا خاورې زموږ ده، موږ به راځو د خپل پولیس سره به ودرېږو، دا پولیس زموږ نه دی.
مظاهره چانو پر حکومت غږ وکړ چې د نامنۍ مخنیوي لپاره د کوټلي اقدامات وکړي. د خیبر پښتونخوا لړمحالي حکومت د احتجاجیانو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د مواصلاتي چارو صوبایي وزیر محمد علي شاه پرون مشال راډیو ته ویل حکومت د نامنۍ مخنیوي ته ژمن دی، البته د دې کار په بشپړولو کې وخت ته اړتیا ده. په همدې حال کې امنیتي ځواکونه او پولیس وایي په لکې مروت کې د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. تحریک طالبان پاکستان د مارچ 13 بمی حملې ذمواري منلې ده. پولیس وایي وسلوالو په کراچۍ ښار کې د سترګو د ناروغیو یو نومیالی هندو ډاکټر بیربل گینانی وژلی دی. پولیسو بېګانه وخته په بیان کې ویلي دي چې 28 کلن ډاکټر گینانی پرون ماښام په خپل موټر کې له یوه شخصي کلینیکه کور ته روان و چې په ګارډن سیمه کې ورباندې وسلوالو برید وکړ. د دوی په وینا په حمله کې له نوموړي سره په ګاډي کې ناسته نرسه قرتولین ژوبله شوې ده. د جنا روغتون ډاکټرې سمیې سعید رسنیو ته ویلي دي چې نرسه په اوږه په مرمۍ لګېدلې چې روغتیایي حالت یې ښه دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پر ډاکټر گینانی برید چا او ولې کړی دی، خو د پولیسو یو مشر عرفان علي بلوڅ بېګا خبریالانو ته وویل چې داسې ښکاري چې پر نوموړي هدفي برید شوی دی. دی زیاتوي چې د پېښې پلټنې او پکې د ککړو کسانو د نیونې هڅې روانې دي. د پاکستان د ځوانو ډاکترانو ټولنې پر ډاکټر گینانی برید غندلی دی او پکې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د کورمې شپږو قومونو له انتظامی غوښتنه کړې ده چې د دوو کلیو پر اوسېدونکو دی د وروستیو هدفي بریدونو پلټنې وکړي او د نورو حملو مخه ونیسي. هغوی دا غوښتنه پرون تر هغې وروسته په یوه غونډه کې وکړه چې د مارچ پر 15 د سیمې په لانجبند ځنګله کې د ګیدو یو اوسېدونکی په ډزو کې ژوبل شو. تر دې یوه ورځ وروسته په ځنګله کې د عبدالاسا کلی د یوه اوسېدونکي سوځېدلی مړی وموندل شو. د منګل قوم مشر ملک منور خان پرون مشال راډیو ته ویل چې په ځنګله کې د خلکو په نښه کول په سیمه کې حالات ترنګلي کولای شي. د پیواړ یو ځایي مشر او د بلدیاتي ادارې یو چارواکي اصغر حسین د هدفي حملو او پکې د مرګ ژوبلې غندنه کړې ده او وایي د هغې سیمې خلک په پیښه کې ککړ نه دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د مارچ 15 او 16 حملې چا کړې دي. موږ په دې اړه د سیمې د پولیسو له مشر محمد عمران سره په رابطې ونه توانېدو، خو یوه امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویل د پیښو پلټنې روانې دي او په سیمه کې پولیسو ګزمې پیل کړي دي. په بارا کورمه کې د پیواړ علیزي د ګیدو له منګولو سره د ځنګل پر ملکیت لانجه لري چې پر سر یې په 2020 زیږیز کال کې د دواړو خواوو ترمنځ 15 نښتې شوې وې چې پکې 14 کسان ووژل او 15 ژوبل شول. امریکا د روسیې په یکاترینبورګ ښار کې د جاسوسۍ په تور د یو امریکایي خبریال د نیولو سخته غندنه او سمدستي د هغه د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. سپینې ماڼۍ پرون ویل امریکایي چارواکي او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د خپل خبریال ایوان ګریشکوویچ له کورنۍ سره په رابطه کې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سفارتي چارواکو لاله هغه ته رسیدو هڅه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین ژان پیا خبري غونډې ته وویل پر ګریشکوویچ د جاسوسۍ تورونه د خندا وړ دي او د روسیې حکومت له لوري د امریکایي وګړو هدف ګرځول د منلو نه دي. تر دې مخکې پرون په مسکو کې د لیفورتوفو ضلعي عدالت تر تړلو دروازو شاته د اورېدنې پر مهال تر دوو میاشتو پورې د ګریشکوویچ د بندي ساتلو په اړه د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې اف اس بي غوښتنه ومنله. ګریشکوویچ یو امریکایي وګړی دی چې په مسکو کې اوسي او د اوکراین پر ضد د کرملن د جګړې او د واګنر اجیری ډلې په اړه د روسانو د نظر معلومولو او ورباندې د رپورټ جوړولو لپاره په یکاترینبورګ ښار کې و. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لارې اوري. او اوس مرجو لومړی رپورټ ته. په پیښور کې د یو شمېر ډلو مشرانو او فعالانو د ولسي پاڅون په نوم مظاهره کړې ده او له حکومت یې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې ده. مظاهره چیانو تیر ماښام د پیښور خبریالانو مرکز مخې ته په احتجاج کې په لکی مروت کې په بمی برید کې د افسر اقبال مومند او درو نورو پولیسو د وژنې غندنه وکړه. دوی ویل په سم ډول د ترهګرۍ پر ضد د قامی تګلارې یا نېشنل اکشن پلان د نه عملی کېدو له کبله په صوبه کې ناامني زیاته شوې ده. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د مظاهره چانو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پرون یو وزیر مشال راډیو ته ویلي ول چې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی. غلام غوث له پېښوره.
هر ظالم هر جابر
پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهره په لکی مروت کې په وسلوال برید کې پولیس ډي اس پي اقبال مومند او د دریو نورو پولیسو د وژلو په ضد ترسره شوه. په مظاهره کې د شعر او ادب په برخه کې د اقبال مومند ادبي خدماتو ته هم د عقیدت پیرزوونې وړاندې شوې. په احتجاجي لاریون کې برخه اخیستونکو فعالانو د اقبال مومند په مړینه د خپګان څرګندونه وکړه. د پېښور ولسی پاسون تنظیمونکي حیات روغانی په دغه مهال په خپل وینا کې وویل
ترڅو چې په نېشنل اکشن پلان باندې عمل نه کیږي، ترڅو پورې پارلمان خود مختار نه وي، ترڅو پورې چې هغه خلکو د تپوس نه شوي کوم خلکو چې دلته کې د طالبانو ریسیټلمنټ کوو، ترڅو چې د دې خلکو مواخذه نه شوي، د دوی تپوس نه شوي، موږ به دا مړو چتو او یو وخت به داسې راځي چې موږ به ودرېږو، موږ دا په هیڅ حالت کې نه منو.
د فطرت یوسفزي په نوم د پېښور ولسی پاسون یو فعال د احتجاجي لاریون ته په وینا کې وویل چې دوی به د خپلې صوبې د پولیسو سره د ترهګرۍ په ضد کلک ولاړ وي.
نن چې موږ او تاسو راغونډ شوي یو، دا د دې خبرې گواهی ده چې موږ د دې خاورې ملکیت لرو، موږ په دې خاوره باندې خپل اخلیت ښایو چې دا خاوره زموږ ده، موږ به راځو د خپل پولیس سره به ودرېږو، دا پولیس زموږ نه دی، موږ د دې پولیس نه یو چې کله زموږ پولیس اختیارمند شي، محفوظ شي، ولس ته به هم حفاظت حاصل شي او دوی ته به هم حاصل شي.
مظاهره ته په وینا کې پښتون ملت پال مشر کامریډ ګلبادر خان په خپل وینا کې وویل چې ترسو ولس د ترګری په ضد یو شوی نه وي، تر هغه د رواني بدامنۍ نه خلاصې نشي موندلې.
اخیری حل چې کوم دی دا مزاحمت دی، نه په دواګانو خلاصېږو، نه ولا کبویرونو خلاص شو او نو الله کبه بل طریقه خلاص شو، اخیری حل چره دا مزاحمت ده.
د پښتون تپوز مومنت یو فعال ابراهیم کامل په خپل وینا کې وویل د ترګری مخنیوي دولس په زور کې دی شي او ټول سیاسي وندونو له هم د ولس سره کلک ملاتړ پکار دی.
ولس نه هیله کیږي چې هغه دی دا جنگ د دې خلاف یو درې او سیاسيانو بشرانو نه دا هیله کیږي چې هغه دی چې په دانه کلی په تدیو
د ولسی پاسون د فعالانو د نیوکو په جواب کې د حکومت یا ادارو له خوا څه نه دي ویلې شوی، خو تر دې وړاندې د پولیسو او پوځ چارواکو ویلي وو چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې کلک ګامونه پورته کړي دي او په دې وروستیو کې په لکی مروت کې د پوځ او پولیسو له خوا د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د اتلسو وسلوالو د وژلو دعوه هم شوې وه. یاد دې وي چې د مارچ په 13 نیټه د شپې 1 بجې په لکی مروت کې په پولیس تانه د برید وروسته چې کله ډي ایس پی اقبال مومن د پیخ زیتا سره د نوری پنفری ور روانو نو داغه گاڑی د سڑک د گاڑی د بمی بریت کار شوی وو چې په نتیجه کې هغه سره د نورو دریو پولیس ساتونکو په دغه پیخ کې وجلې شوی وو. تیر ورځ په سرکاري اعزاز کې د ڈی ایس پی اقبال مومن د جنازې روستو د پیښور په عدیزو کې هم د هغه جنازه وشوه او د ڈی ایس پی اقبال مومن مړی د عدیزو په هدیره کې خاورو ته وسپارلې شو.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د لکی مروت اوسیدونکي داوه کوي چې په هغه ښار کې وسلوال ګرځي او خپل فعالیتونه کوي. دوی دا څرګندونې پرون تر هغې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړې چې پر صدر تاڼه په برید او د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د یوه افسر اقبال مومند په ګډون څلور پولیس ووژل او شپږ ژوبل شول. تحریک طالبان پاکستان د سړک تر غاړې بمی برید ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا د نگران حکومت چارواکي دا داوه ردوي چې ګواکې په لکی مروت کې وسلوال په ازادۍ فعالیتونه کوي. دا سره علم مومند رپورت.
د خبر پختونخوا لکی مروت اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې یو وسلوال ښکاره ګرځي او ریاست پرې خاموش دی. دا برسال کې دا چې د مارچ په دیرشما شپې مهال په لکی مروت کې پرتاڼه په وسلوال برید او سړک غاړې بم چاودنه کې د لکی مروت د پولیسو ډی ایس پی اقبال مومن په ګډون څلور پولیس وژل شوي او شپږ جوبل دي. تر اوسه پر صدر تاڼې د حملې ذمواري چا نه ده منلې، خو طریق طالبان پاکستان د سړک غاړې بمی برید مسولیت منلې. وژل شوی پولیس افسر اقبال مومن د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر او د پېښور د متنو د عدیزو اوسیدونکی وو. په لکی مروت کې یو مدني فعال ندیم اسکر د مارچ په دیرشمه مشالې ډوته وویل که څه هم حکومت وایي چې په سیمه کې یې د وسلوالو ضد پوځي عملیات ترسره کړي، خو د ده په خبره د دې باوجود هلته وسلوال شتون لري. نوموړی وایي بدامنی به هله ختمیږي چې حکومت د ټولو وسلوالو ضد بې توپیره عملیات وکړي.
دلته ښکارا لیدل کېږي، د څو شپې اول ما پخپله لیدلې دي چې په دهوېتو سیمو کې هلته دوی ګوډ طالب نام ورکوي، یا مطلب د چس نام ورکوي. که ګوډ دي که بېټ دي مونږ دپاره خو بېټ دي. نو هغه ښکارا په بازار کې دننه مسله ګرځي. نو په داسې صورت حال کې چې دا خلک ویني چې فوجي وي هلته د طالب وي او دا هر څه په سترګو ویني، که دا ډول پېښې وشي بیا هغې بعد کښې ریاست مطلب غوټه غوټه اوښکې تیوي چې دا خو داسې جبر وشو، زیاتوب وشو، یا مونږ اکو یا دا کوو. نو هغه ولس ته دا خبره بالکل درغوزنجن اوس ښکاري. شي په وجه باندې خلک بالکل مطلب ریاست نه یا د دوی نه دا بالکل د تمه ختمه شوې ده چې مونږ دپاره به دوی دا مسله حل کړي، دهشتګردي به د منځه یوسي.
ندیم اسکر زیاتوي چې په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونو او بیا یې پر ضد د پوځي عملیاتو هدف نړۍ ته دا تاثر ورکول دي چې پاکستان له ترهګرۍ سره مخ دی او باید مرستې ورسره وشي. د لکی مروت اوسیدونکي او د چارسدې باچا خان پوهنتون پخوانی مشر فجر رحیم مروت وایي چې په لکی مروت کې د پروسه کال پرتله سږ کال بدامنی زیاته شوې. نوموړی وایي چې په سیمه کې وسلوال هم تر سترګو کېږي. فجر رحیم مروت د مارچ په دیرشمه مشالې ډوته وویل چې د مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ وجه سخت دریځي، بېروزګاري او د سیمې موقعیت دی. نوموړی وایي هر کلی کې د طالبانو یو جاسوس اوسیږي او چې کله څوک پولیسو یا پوځ ته د وسلوالو د شتون په اړه معلومات ورکړي نو وسلوال بیا هغه تن نه پرېږدي. مروت وایي ریاست په تیر وختونو کې د جنگ په نوم پیسې ګټلې او دې لړ کې یې غټه سرمایه کاری هم کړي. اور د په خبره تر څو چې د دې هر څه د مخنیوي لپاره کار نه وي شوی نو د بدامنۍ مخه نشي نیول کېدی.
مطلب دا دی چې تا انویسټمنټ جنگ لپاره کړی که نه، اسما لکه زه انتدا دي چې دغه انویسټمنټ په تیره وره کې لکه چې کوم د جنگي ماحول او جنگي اقتصاد پیدا کولو کې موږ انویسټمنټ کړی دی. مختلف مذهبي ګوندونه دي، مذهبي ټولنې دي، مذهبي شنونه دي، حرکتونه دي، لشکرې دي، هغه دي، دا ټول یو بل سره هغه لري، یو بل سره اړیکې لري.
د خبر پختونخوا د مواصلاتو چارو لنډمهالي وزیر محمد علي شاه دا تورونه رد کړي چې ګین په لکی مروت کې وسلوال په ښکاره ګرځي او حکومت پرې سترګې پټې کړي. نوموړي د مارچ په دیرشمه مشالې ډوته وویل چې په سیمه کې د لسیزو راهیسې د راروانې بدامنۍ په مکمله توګه ختمولو کې به وخت لګي.
زه حیران یم چې یاره دا تاسو کوم کوشچن کوئ چې دا په څه بنیاد باندې دی او دا چا داسې ریس کړی دی؟ ځکه چې دلته خو باسواده ګورنمنټ دی او د هغې خپل یو پالیسي ده. نو زما په خیال باندې خو داسې ممکنه نه ده چې څوک وایي چې هغه داسې اوپن ګرځي او داسې ماحول جوړوي.
په لکی مروت کې پر پولیسو بریدونه پر داسې وخت شوي چې په دې سیمه کې له مودې راهیسې په وسلوالو بریدونو کې یو شمېر ولسي وګړو پولیسو او امنیتی سرتیرو ته مرګ جوړه اوخته ده. په هغو بریدونو کې یې د ځنو ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده. د وسلوالو حملو پر ضد په بیا بیا د ولسي پاڅون په نومو مظاهرې او پرلتونه هم شوي دي. په همدې حال کې د سیمې پولیسو او پوځ هم د لکې مروت په یو شمېر برخو کې د وسلوالو ضد عملیات کړي دي چې پکې یې یو شمېر وسلوالو ته د مرګ جوبلې اړولو دعوې کړي دي. د سیمې امنیتي او انتظامي چارواکي وایي وسلوال بیا منظمېدو ته نه پرېږدي.
د مشال رادیو خبرونه د تخنیکی وجوهات له کبله د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خپریږي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د مخسن له 9 بجو بیا د اپریل تر درې می د دوشنبه یا ګل تر سهاره به د مشال رادیو خبرونه په سبتسوي یا ریکارډسوي ډول خپریږي.
په کراچۍ کې لسګونه هندوانو د نجونو د تښتولو او په زور یې د مذهب بدلولو پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهره چانو پرون د خبریالانو له مرکزه د سند اسمبلی تر ودانۍ پورې لاریون وکړ او له حکومت یې د هندوو ښځو او نجونو د ساتنې غوښتنه وکړه. دوی ویل په وروستیو کې د کمومره هندوو نجونو د تښتونې او مذهب بدلولو پیښې زیاتې شوې دي او د دې لامل د قانون نشتوالی دی. دا په داسې حال کې ده چې سند اسمبلی په 2018 زیږیز کال کې د مذهبي کیو د تحفظ مسوده منظوره کړې وه چې تر اوسه یې د قانون حیثیت نه دی ترلاسه کړی. په اسمبلی کې د واکمن پیپلز ګوند یو شمېر سیاستوالانو د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د دې لامل د ځینو مذهبي ډلو فشار دی. نیاز علي تفصیل لري.
په سن صبح کې د هندوانو انجنونو د تختونی او په زور د مذهب د بدلولو پر ضد پرون د مارچ پر دیرشمه هندوانو په کراچۍ کې احتجاج کړي. مظاهره چانو د پریس کلب نه تر سن اسمبلی احتجاجي لاریون وکړو او د خپل پیغلو او ماشومانو انجنونو د تختونی پر ضد شعارونه وهلي. احتجاج کوونکو ویل چې د سن صبح په بیالا بیالا برخو کې د دوی د 13 کلونو کم عمره انجنونه په دوکا تختول کیږي، مذهب پہ بدلول کیگی او بیائی ادو نوشی. د یاد مظاہرے تابعہ کون کی یوغڑی فقیر شیوا مشال لیڈیو تول چی د مدی رہسی پسن کی لپیغلو ما شمان انجن سر ظلم روان دی.
سندھ کے اندر ہماری نابالغ بچیاں شادی شدہ عورتیں اغوا ہو رہی ہیں، ان کا مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے.
دیوائی پسند کی دننا زمنگ وادشوی خزی نابالغ انجنا تختول کی گی، پزور مذہب بدلول کی گی، دا زمنگ سرڈیر ظلم روان دی. منگواڑو چی پزور دا ہندو انجنو تختول او مذہب بدلولو او دا ودنو کولو دا مخنوی لپار دی قانون جوڑ پڑی شی، خودل تا حکومت تحس دول قانون جوڑولو لپارا تیار ندی.
اس پہ کوئی قانون سازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
ہندوان وائی دا سن صبح ترسنگ پہ پاکستان کی دا جبری مذهب د بدلولو د مخنیوي لپاره قانون نشته. خو بلخوا په کال 2018 کې سنی سملای د هندوانو اقلیتونو ترڅنګ نورو اقلیتونو د تحفظ بل منظور کړی وو چې پکې د 13 کلونو نه تکم عمره هلکانو او انجنونو مذهب بدلولو غیر قانوني ګرځولې شوی وو، خو تر اوسه دغه قانون نه دی جوړ شوی. په دې اړه مو چې د سن حکومت ویان مرتضی وهاب نه پوښتنه وکړه، نو هغه ویل چې بل تر اوسه ځکه قانون نه دی جوړ شوی چې ځینې تخنیکی ستونزې پکې مخې راغلی، خو نوموړي د ستونزو په اړه نور څه ونه ویل. بلخوا په سنی سملای کې د پیپلز واکمن ګوند ځینې غړو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د مذهبي حلقو د فشار له امله دا بل ځنډولی شوی او تر اوسه د سن ګورنر د یاد بل د لارې د قانون جوړولو منظوري نه ده ورکړې. مظاهره چانو ویل چې په دې نیو ورځو کې په سن کې د هندوانو نجونو د تختونی او په زور مذهب بدلولو او ودونو پیښي زیاتې شوې دي. په دې اړه په مظاهره کې یو ګډونوالی ډایلی پټیل مشال ریډیو ته وویل،
چھوٹی نابالغ بیٹیوں کو اغوا کر رہے ہیں.
دا وائی زمنگ نابالغ انجنا اغوا کوی، بیائی پزور مذہب اڑوی، پسند کی زمنگ سرا دا ظلم اولا قانونیت روان دے. کمنگ پولیسو تلاٹھو یا عدالت تا، نو حقوی را توائی چی انجنو پخپل خوخا مذہب بدل کرے دے او وعدہی کرے دے. دا یو مور چو لارا دا دیلو تختولے شوی او تختون کی ایمانی خوبیرتائی نور کوی،
وہ دے نہیں رہے واپسی.
نو موڑی زیادہ کڑی چی پسند کی دا ہندوانو انجنو پا تختونی مذہب بدلولو او دا ودنو پشا مذهبی ڈلی لاس لری. په پاکستان کې هندو اقلیت وخت په وخت دعوه کوي چې د دوی د 13 کالو کم عمر انجنا په دوکا تختول کیږي او یاد پیخي زیاتره په سن صبح کې مخې ترازی، خو په زیاتره پیخو کې بیا هندوانو انجنو په عدالتونو کې منلي چې په خپل خوخه مذهب بدل کړي او واده یې کړی دی. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو د سازمان تر مخه د دې پیښو له وجې ګڼ اقلیتونه هند او نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. په کراچۍ کې هندوانو دا احتجاج په داسې حال کې کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو روان کال په جنوري کې د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې وه چې د کم عمره انجونو او ځوانو ښځو د جبري ودونو او د مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره دي سمدستي ګامونه پورته کړي. د کال 2018 د سرشمیرنې له مخې په پاکستان کې نږدې 6.5 لکه هندوان اوسېږي چې پکې 3.5 لکه څخه ډېر یوازې په سند کې ژوند کوي او د دوی زیاتره برخه په ترپارکر، عمرکوټ، میرپور خاص سانګړ، جیکب آباد، سکر او نورو علاقو کې میشت دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیرې ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو له نهو تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویو 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
په کورمه کې د شپږو قومونو مشرانو د ګیدو او عبدالاسا کلیو پر اوسیدونکو د هدفي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دوی دا غوښتنه پرون تر هغې وروسته وکړه چې د مارچ پر 15مه د سیمې په لانجمل ځنګل کې د ګیدو کلی یو اوسیدونکی په ډزو کې ژوبل شو. تر دې یوه ورځ وروسته په ځنګل کې د عبدالاسا کلی یو اوسیدونکی سوځېدلی مړی وموندل شو. د سیمې د پیواړ علیزیو د ګیدو له منګلو سره د ځنګل پر ملکیت لانجه ده. د 2020 زیږیز کال په اکتوبر کې د دواړو خواوو ترمنځ له ځنګل څخه د لرګیو وړلو په سر 15 ورځې نښتې شوې وې چې پکې 14 کسان ووژل او 15 ژوبل شول. د پیواړي وځایي مشر پرون په ځنګل کې د وروستیو پیښو غندنه وکړه او ویل چې د ده د سیمې خلک پکې ککړ نه دي. امنیتي چارواکي وایي د هدفي بریدونو پلټنې پیل کړي دي او پولیسو په سیمه کې ګزمې هم زیاتې کړي دي. طارق اورکزی نور معلومات راکوي.
په کورمه ضلع کې د شپږو قومونو مشرانو غوښتنه کړې چې د کوتري پیوار ترمنځ په متنازع ځنګل کې روان د ګیدو عبدالاسا کلی خلکو هدفي وژنو مخه دی ونستل شي. قومي مشرانو دا غوښتنه تر هغې پس کړې چې په هغه ځنګل کې پله پسې په دوه ورځو کې د یاد کلي اوسیدونکو د وشتلو دوه پیښې رامنځته شوې. د منګلو کمیټې مقامي مشر ملک منور خان مشال رادیو ته د زیارت پر ورځ ویلي ځنګل ته تللي د یو خاص علاقې خلک په نښه کولو مقصد د سیمې امنیت خرابول دي. په کار ده چې تحقیقات وشي او ککړ خلک دې قانون منګولو ته وسپارل شي.
د دغه ظلم په خلاف ایمو قوم کې ډیر زیات غم غوسه ده او ډیر زیات تکلیف او درد دی. هر کور ته بچی بچی ته رسولې ده. تو په تسلسل سره موږ ال حکومت نه دا اپیل کو چې ګوره ته دغه په خلاف سخت اقدامات وکا، سخت به کاروایی وکا، داسې نه چې دا د امن لپاره خراب او خرپونی اخیرې کامیاب شي.
پر 25 مارچ د ګیدو کلی نیک مرجان تر هغې پوښتل شو او زخمی کړو چې هغه ځنګل ته د خپل رمې څرولو په غرض تللی وو. تر هغه پیښې یوه ورځ پس د یا ځنګل په کوترو پوڼه کې سوځول شوی د عبدالاسا کلی اسلام خیل عرف کاکې مړی وموندل شو چې ورباندې مقامي خلک په تشویش کې شوي. ځایي خبریال عدنان حیدر مشال لوډیو ته د زیارت پر ورځ ویلي دا پیښه په هغه ځنګل کې شوي چې ورباندې د پیوړ علیزیو لاګېدو منګلو سره پر ملکیتې تنازع روانه ده. په براکورما کې د 2020 کال په 23 اکتوبر د ګیدو منګلو او پیوړ علیزیو ترمنځ له ځنګله لرګي پرې کولو په خبره 15 ورځې جګړه شوې وه چې پکې 14 تنه مړو او 15 نور زخمیان شوي ول. د پیوړ ځایي مشر کونسلر اصغر حسین د یاد پیښو مزمت کړي.
په دغه معاملې موږ ډېر زیات مزمت کوو. زه خپل پیوړ طرفه او مشرانو طرفه پل اهل تشیو طرفه دغه زه ډیر مزامات کوم. زا کور چا کړی دی، سړی چا مړ کړی دی او بیا زیات مزامات زا کوم. سدی باندې اور بال کړی دی. نو زه دا په څرګند یم به اعلان یم چې دا بالکل الله پاک زموږ دغه کارو نه وساتي.
بل خوا په دغه اړه د کرمې پولیسو مشر محمد عمران دریز موږ ترلاسه نه کړو. البته یو بل امنیتي چارواکي مشران لوډیو ته ویلي د اسلام خیل قتل نوټس تر اخستلو پس دوی د یاد پیښې تحقیقاتو لپاره یو کمیټه تشکیل کړې چې هغه به پر جدید ساینسي او تکنیکی بنیادو وجه معلوموي. چارواکي وویل څوک چې په پیښه کې ملوث ونیول شو نو پر ضد به قانون مطابق کاروائی کولی شي. هغه زیاته کړه چونکه په ځنګل کې تر یاد پیښو پس مزید د داسې قسمه هدفي وژنو خطر شته نو د خلکو حفاظت په خطر هغلته نفری تر زیاتولو پس د پولیسو گشت هم شروع شوه. طارق کورکزه، مشال رادیو، پیښور.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
امریکا په روسیه کې د وال سټریټ ژورنال د خبریال ایوان ګریشکوویچ نیول غندلې دي. دا تر هغه وروسته ده چې د مسکو یو عدالت پرون د نوموړي تر گرفتارۍ وروسته د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې غوښتنه ومنله او د دوو میاشتو لپاره د پلټنو په مخه د هغه د بندي کولو امر وکړ. وال سټریټ ژورنال وایي ایوان ګریشکوویچ د اورال سیمې په یکاترینبورګ ښار کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی و. ورځپاڼې پر نوموړي لګېدلی تور په کلکه رد کړی دی. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې ویلي دي چې ګریشکوویچ د امریکا په لارښوونه د روسیې د پوځي صنایعو د یوه شرکت په اړه معلومات غونډول. دا د سړې جګړې تر پای وروسته لومړی ځل دی چې په روسیه کې یو امریکایي خبریال زندان ته لېږدول شوی دی. عصمت ساروان د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې اوروي.
ګریشکوویچ چې په مسکو کې اوسېده له څو اونیو راهیسې وال سټریټ ژورنال ته د اوکراین د جګړې په اړه، د کرملین د چلن او همداراز د واګنر ملیشه ډلې په اړه راپورونه ورکول. پرون پنجشنبه په مسکو کې د بندو دروازو شاته د محکمې په غونډه کې د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې غوښتنه تایید شوه چې ګریشکوویچ دوه میاشتې حبس شي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو اداره د شوروي اتحاد د KGB ځای نیونکی ده. د محکمې په خبرتیا کې ویل شوی محکمې پریکړه کړې چې ګریشکوویچ دی د 2023 میلادي کال د مې تر 9 پورې بندي وي. میډیا زونا ورځپاڼه ویلي چې محکمې ته د ګریشکوویچ مدافع وکیل پرې نه ښودل شو، حال دا چې ټاکل شوی و چې دانیل بیرمان د مدافع وکیل په توګه په محکمه کې حاضر وي. بیرمان او یو شمېر خبریالان د امنیتي ځواکونو له لوري د محکمې له 5 پوړه وګرځول شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل امریکا د ګریشکوویچ پر نیول کېدو ژور اندېښنه لري او د رسنیو په اړه د مسکو اقدامات خندي. سپیدی ماڼۍ بیا ویلي چې د مسکو له لوري د امریکایي تبه نیول د منلو نه دي. د سپیدی ماڼۍ ویندوی همداراز وویل امریکایي چارواکي له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې او د ګریشکوویچ د کورنۍ له غړو سره په تماس کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل امریکا ته به د کنسولر له لارې له ګریشکوویچ سره د خبرو فرصت ورکړل شي. د روسیې تاس خبري اژانس د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول ویلي چې د ګریشکوویچ پر ضد د دوسیې مواد پټ او محرم دي. دغه اژانس په عین حال کې ویلي چې ګریشکوویچ پر هغو تورونو اعتراف نه دی کړی چې ورباندې لګول شوي دي. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي چې ګریشکوویچ د امریکا د متحدو ایالاتونو په لارښوونه د روسیې د پوځي صنایعو د یو شرکت په اړه معلومات ټولول چې دا د دولت محرم شیان دي. دا تور د 40 کاله حبس سزا لري. وال سټریټ ژورنال په یو ایمیل کې ویلي د روسیې د فدرالي خدماتو ادارې ادعا به پکله کردوي او وایي چې د خپل باوري او ژبن خبريال د فوري خوشي کېدو هڅه کوي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندی د ورځې تودي خبرې کمی دي او روانې چارې څوای د دې هر څه د اوریدو لپاره له مشهد رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
اوردونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. په پیښور کې د یو شمېر ډلو مشرانو، غړو او فعالانو په لکې مروت کې پر پولیسو په بریدونو کې د یو افسر په ګډون د څلورو سرتیرو د وژنې او د شپږو د ژوبلېدو پر ضد مظاهره کړې ده. د پیښور ولسي پاڅون په نوم د مظاهرې ګډونوالو تیر ماښام د پولیس افسر اقبال مومند او درو نورو سرتیرو وژنه وغندله. دوی په خپلو ویناګانو کې تور پورې کړ چې په سم ډول د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان نه عملي کېدو له کبله په خیبر پښتونخوا کې ناامني زیاته شوې ده. د خیبر پښتونخوا لنډمهالي حکومت د احتجاجیانو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د مواصلاتي چارو صوبایي وزیر محمد علي شاه پرون مشال راډیو ته وویل حکومت د ناامنۍ مخنیوي ته ژمن دی، خو د دې کار په بشپړولو کې وخت ته اړتیا ده. تحریک طالبان پاکستان په لکې مروت کې د پولیسو پر ګاډي د بمي حملې ذمواري منل ده. پولیس وایي وسلوالو په کراچۍ ښار کې د سترګو د ناروغیو یو نومیالی هندو ډاکټر بیربل ګینانی وژلی دی. پولیسو بیگانه وخت په بیان کې ویلي دي چې 28 کلن ډاکټر ګینانی پرون ماښام په خپل موټر کې له یو شخصي کلینیک کور ته روان و چې په ګارډن سیمه کې ورباندې وسلوالو برید وکړ. د پولیسو په وینا په حمله کې له نوموړي سره په ګاډي کې ناسته نرسه قرتولین ژوبله شوې ده چې روغتیایي حالت یې ښه دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پر ډاکټر ګینانی برید چا او ولې کړی دی. د کورمې شپږو قومونو له انتظامی غوښتنه کړې ده چې د دوو کلیو پر اوسیدونکو دی د وروستیو هدفي بریدونو پلټنې وکړي او د نورو حملو مخه دی ونیسي. هغوی دا غوښتنه پرون تر هغې وروسته په یوه غونډه کې وکړه چې د مارچ پر 15 د سیمې په لانجمل ځنګله کې د ګیدو یو اوسیدونکی په ډزو کې ژوبل شو. تر دې یوه ورځ وروسته په ځنګله کې د عبدالاسا کلي یو اوسیدونکي سوځېدلی مړی وموندل شو. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه حملې چا کړي دي. یو امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښوولو په شرط یې مشال راډیو ته ویل د پیښو پلټنې روانې دي او په سیمه کې پولیسو ګزمې پیل کړي دي. امریکا د روسیې په یکاترینبورګ ښار کې د جاسوسۍ په تور د یو امریکایي خبریال د نیولو سخته غندنه او سمدستي د هغه د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. سپینې ماڼۍ پرون ویل امریکایي چارواکي او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د خپل خبریال ایوان ګریشکوویچ له کورنۍ سره په رابطه کې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سفارت له لارې هغه ته د رسیدو هڅه کوي. تر دې مخکې پرون په مسکو کې د لیفور توفو ضلعي عدالت تر تړلو دروازو شاته د اورېدنې پر مهال تر 2 میاشتو پورې د ګریشکوویچ د بندي ساتلو په اړه د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې FSB غوښتنه ومنله. د خبرونو لنډیز مو واورېد. اوس د مشال راډیوي مجلې وخت دی. په نننۍ خپرونه کې د کوارت د پیژندل شوي شاعر صادق سرګردان په مړینه مرکه، د استاد آصف سمیم په ویاړ د غونډې راپور او د پسرلنیو مشاعرو حال درکوو. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله دا مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو په یو تازه غنه کې هرکلی کوم. دا اونۍ په خبرونه کې د یو تللي شاعر صادق سرګردان ویر کوو، د یو وتلي لیکوال آصف سمیم پر ژوند ستاینه کوو او په افغانستان او پښتونخوا کې د پسرلنیو مشاعرو خواږه در باندې ویشو. بدرګه مو کړی. صادق سرګردان د مارچ په 28 د کوهاټ په امبار بانډه کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی یو ورځ وړاندې په پیښور کې د ورپېخې ناروغۍ نه وفات شو. د نوموړي په جنازه کې د کوهاټ تر څنګ د پیښور او خوشا سیمو شاعرانو، ادیبانو او د فن مینوالو ګډون وکړ. صادق سرګردان صاحب کتاب شاعر او د سنجیده شاعرۍ تر څنګ د مزاحیه شاعرۍ لپاره هم شهرت لرلو. ما د نوموړي له یو نږدې ملګري او پیژندل شوي فرهنګي شخصیت ډاکټر شاکر او اورکزی سره خبرې وکړې. په سر کې نوموړي د صادق سرګردان د ژوند د وروستیو ورځو او د ابدي بیلتون د لومړیو شیبو په اړه راته معلومات راکړل.
نجیب امیر صاحب، صادق سرګردان د الله تعالی بخښي، هغوی پرون مسخوتن یعنی 28 مارچ 2023 په پېښور په هیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې خپل روح رب ته وسپارلو، او نن 28 مارچ 2023 په کوهاټ کې خپل پلانی کلی امبار باندې کې خور توس پر لشو
صحیح. د جنازې په مراسمو کې خلک درغلی وو، د خو نوموړی شاعر او خلکو پیژنده نه یوازې د کوهاټ په سطح بلکې شاوخوا سیمو کې، او خاص کر چې د ده طنزیه شاعري وه خلکو ډېره خوښوله، په خلکو ګران وو، نو خلکو ورته هماغه مینه ور ورسوله په وروستیو مراسمو کې. کنه
بالکل صادق صاحب، دغسې وو چې دی یو ډېر مینهناک انسان وو، او عام ژوند کې لکه شعر ادب نه علاوه هم ډېر زیات خلکو سره مینه کړې ده، هر چا سره هم خدي کړې ده، ورغله ده، ورته هر چا سره تکلیفونه اوچت کړي دي. نو هغه دا وجه وه چې دی جنازې کې تلن ډېر زیات خلک راغلي وو، ګڼ تعداد کې خلک راغلي وو، صرف دا نه چې راسره شاعرانه دي باندې، بلکې د ژوند مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي خلک ډېر په ګڼ تعداد کې راغلي وو، او شاعران ادیبان د کوهاټ هوا خو بالکل تقریبا تور راغلی وو، داسې به څوک نه وي کوهاټ کې چې هغه شعر ادب سره تعلق ساتي، او د صادق سرګردان صاحب جنازې ته نه وي راغلی، او دې نه علاوه د هنګو شاعر ندیبان هم راغلی وو، لچای نه هم ملګري راغلی وو، او پېښور نه هم څه ملګري راغلی وو، او د صادق سرګردان صاحب په جنازې کې هغوی ګڼ تعداد سره شرکت وکړو.
ډاکټر صاحب، صادق سرګردان وجه شهرت سوا د کومو کارونو دپاره دی مشهور په نظم او نثر کې؟ کدا لږ اوریدونکو ته معلومات ورک.
او نثر خو دی ډیر کم لیکلی دی، بلکې د نش برابر لیکلی دی، او شاعري ډیره کړې ده. په شاعري کې بیا د طنز و مزه یو خپل جدا انداز او جدا اسلوب، او هغه سې روایتي طنز و مزه نه کولو، او بلکې یو ډېر بهترین انداز سره به دې طنز مزه شاعري کول، هغه به خلکو ډېره زیاته خوښوله. او نه صرف دا چې هغه به عام ولس کې هغه د دې په مذهبي شاعري وه هغه خلکو خوښوله، بلکې ما کتلی دي چې د تېرو څو کالونو هغه سره زه ډېر نږدې پاتې شوی مختلفو مشاعرو کې، پروګرامونو کې، نو چېرته به چې لوی لوی خلک لوی لوی حدو والا خلک ما کتلی دي چې هغه به ناست وو، صادق سرګردان صاحب د الله بخي چې هغه به سټیج ته راغی، نو به دې به چې کلام شروع کړي، نو هغوی ټول به داسې ورسره په بلک بلک خندل چې نه به ورسره د خپلې اوږدې لاج وو، نه به ورسره د خپلې کرسۍ لاج وو، نو هغه بالکل هغه داسې وو چې هغه بالکل د محفل په نفسیاتو باندې پوهېدو. نو همدغه وجه وه چې کله مشاعره داسې ډېر لږ اوږده شوې، او ملګري چې بور کېدې، نو بیا به اورېدونکو هغه دا فاست کولو سټیج سیکرټري نه چې را صادق سرګردان دې راغواړي، او ځکه چې هغه د خلکو په مخونو باندې خندا راولي او دا بوریت ختم کړي، نو هغه تعالی تعالی دا یو صلاحیت ورکړی وو. او دغه رنګ د هغوی په شاعرۍ کې هم ډېر واضح دی، هغوی که شاعري تاسو وګورئ، نو هغه که چېرته داسې سنجیده شاعري کمه کړې ده، خو چې سنجیده شاعري چې هغه لږه ډېره ده، نو هغه باندې هم هغوی د طنز و مزه هغه رنګ چې کوم دی هغه غالب دی.
او دی نه څه چاپ او ناچاپ اثر څه پاتې دی شاکر اورک دی صاحب؟
دوی د ټال په نوم خپله شعري مجموعه چاپ کړې ده، دوه ځله هغه چاپ شوې ده، یو ځل غالباً 2015 کې چاپ شوې وه، بیا یو کال واپس دوباره بیا چاپ شوه. دغه یو کتاب هغوی چاپ کړی دی، دوه ځله شاعري ده پکې، غزلې دي، نظمونه دي، هایکو دي پکې، قطعات دي، او دې نه علاوه بیا د اورکزی ادبي قافلې د شاعرانو یوه ګډه تذکره او ما او صادق سرګردان صاحب په ګډه یو چاپ کړي وه، نو هغه کې هم د صادق سرګردان صاحب محنت او منډې ترلې هغه ډېرې زیاتې وې. په غرونو کې ګلونه، دا د اورکزو د شاعرانو ظلمو شاعرانو یوه تذکره ده، دا هم هغوی چاپ کړي ده. هغه نه علاوه وخت په وخت کلام مختلفو رسالو او مجلو کې، اخبارونو کې هم چاپ شوی دی.
او د کوم ادبي جرګو سره پاتې شوی دی؟ د کوم ادبي جرګو غړی او یا د چا کومې جرګې مشري د ته کپور غړ او کودېړه کوم ته معلومات راک؟
دی خو د خپل ادبي هلو ځلو پیل سهولي کوم کې کوهاټ نه کړی و، دا یو د کوهاټ ډېره زړه ټولنه وه، د سبیر صاحب په دور کې په 1980 کې رحمت صاحب احمد صاحب جوړه کړې وه، نو دغه ټولنه کې صادق سرګردان صاحب اولنی ابتدایي چې کوم هلې ځلې دغه پیل کړې وې، او بیا 2015 کې کوهاټ ادبي جرګه جوړه شوه، دې بیا هغه کې ډېر هم وهدو باندې څه ټایم پورې پاتې شو، او بیا دې 2011 کې چې اورکزی ادبي قافله مو جوړه کړه، دې بیا هغې صدر تر د مرګ سره پورې د ورځې د بیکفلې با سیټ صدر پاتې شوی دی او خلې ځلیک او د نه لوا سهولې کوګي کوهات سره هم د بیا وبسته پاتې شوی او هغه کوم چې ډېر اوټو هدو باندې پاتې شوی او نایب صدر او خزن چی او داسې په هدو باندې هغه پاتې شوی خو سړی سرګردان کې یو بل خبر دا و چې هغه خپل چې کوم تنظیمونو سره اړیکې هغه نه علاوه هم که چېرته بل کوم تنظیم پروګرام هم کې دی نو دې پور سره بھرپور منډې تړلې والې نه صرف دا چې دې سره باسط یو شاعر او ادیب هغه کې شرکت وکړي خپل کلام اوري بلکې دې به د یو خدمتګار په توګه باندې په هر مشاعرې کې په هر پروګرام کې دې به حاضر وو او دې نه د سټیج شوقي وو نه د دې د مایک شوقي وو خو بس دې یو ډېر بلالچه خادم مو د پښتو شعر او ادب او هر ځای خدمت کړی دی او صلی الله تعالی دې هغه خدمت دې په کار راولي.
ډاکټر شاکر اورگزی او چې دروخات صادق سرګردان پر مړینې را سره معلومات شریکول. د خبرونې په دې برخه کې در تازه دروخات سرګردان یو شعر خپل غږ کې وړاندې کوم. نور انتظار تا حاجت پاتې نشو نور انتظار تا حاجت پاتې نشو چې محبت کې شدت پاتې نشو غم د روزګار په مخ اخیستې یما غم د روزګار په مخ اخیستې یما مینې ته وخت ته فرصت پاتې نشو بمې ټوله ټوله ورځ سارلې هاغو کوسو کې خوګلت پاتې نشو تا که حالاتو ته سر ټیټ کړو آشنا زما هم هاغه عادت پاتې نشو صادقه چاته حال د زړه وایم صادقه چاته حال د زړه وایم رازدان مې څوک د الفت پاتې نشو نور انتظار ته حاجت پاتې نشو چې محبت کې شدت پاتې نشو د صادق سرګردان شعر مو اورېده هغه لموږ نه بیل شو موږ یادو خو موږ بې قدرنه یو خپل ژوندۍ ادیبان هم یادو دا ویړل یو خغل شخصیت چې موږ یادونه کوو درون استاد محترم آصف صمیم دی په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ د پښتو ژبې د نامتو لیکوال ژپو څېړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي استاد محمد آصف صمیم اویایم کلیزه ولمنځله په دل منځغونډه کې په لسګونو تنو لیکوالو شاعرانو او ولسی خلکو ګډون کړي چې یو شمېر لیکوالو د هغه پر ژوند فن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې نور تفصیل په دې رپورت کې
پنځون فکری بنسټ د نامتو لیکوال ژپو څېړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي استاد محمد آصف صمیم د اویایمې کلیزې په ویاړ دا غونډه د مارچ په 18 نیټه په ننګرهار کې د کامې ولسوالۍ اړوند خخو سیمه اټوک زون کې جوړه کړې وه چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ لغمان او کابل ولایتونو څخه لیکوالو او شاعرانو ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند پن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې عصمت الله آصم د استاد صمیم پیژندګلو واوروله چې په یو ځای کې یې راغلي ول
داجی دا وینا کوي استاد محمد آصف صمیم روانه او جاذبه تبه او شمېرلې حرکات لري، خو ژبه یې دراک او خلیص لیکوال دی او د پاخه تنقیدي شعور خاوند دی. په عادي لیکنو کې هم چې ملګرو ته لیږي داسې خوندور عبارات او جملې کاروي چې د سړي زړه غواړي څو ځله یې تکرار کړي.
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ عامر امرالله امید هم د استاد سمیم په اړه خپل لیکنه واوروله چې په یوه برخه کې راغلی ول.
موږ د استاد سمیم د شخصیت له همیشنۍ ملګرتیا نه دا کمال ترلاسه کړ چې خاورې و او اوس چې مو د فکر په کرونده کې یو نیم ګل په ټوکېدو دی، دا د دوی برکت دی. استاد سمیم عالم دی، دانشمند دی، فصیح دی، بلیغ دی او د شخصیت مرغله ده یې د داسې جواهرو جوړه ده چې قیمت ورته نشي ټاکل کېدی.
اوس مهال استاد سمیم د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد پوهان محمد ابراهیم امکار په خپلو خبرو کې د علومو اکاډمۍ له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د اکاډمۍ په چوکاټ کې د استاد سمیم ته د کتابونو د خپرولو په برخه کې څانګه ځانګړي کړي او یوه ډله ځوانان ورسره په خپرنیز ډګر کې په کار وګماري.
مونږ د استاد نه زده کوو چې یو کتاب څنګه اصلاح کېږي او خدای دې وکړي چې یوه ډله د استاد دغه لاره تعقیب کړي. او دا ډېره ضروري او اړینه خبره ده چې مونږ ټولنې ته کوم اثر وړاندې کوو هغه روغ اثر نه. او خاص نوم اکاډمۍ نه دا دی چې استاد ته یو ځانګړی شعبه او یو څو کسه د ده په لارښوونه چلته وروزل شي د دې ضرورت دی.
په غونډه کې یو شمېر شاعرانو شعرونه او ترنمونه هم وکړل چې د حمدالله دانش څو بیتونه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
د ناګار په شاعری مې فکر وکړ په منګ کې وی د سینځایول داسې د سمیم صاحب الفتې را په یاد کړ دا شکو معشوقی تر مین رول داسې.
د غونډې په پای کې استاد محمد اسف سمیم دریس ته وبلل شو. نوموړي په خپلو خبرو کې د پنځون فکري بنسټ له غړو مننه وکړه چې په ویړې درنه غونډه جوړه کړې وه.
دومره تا ستاینه مینه او تر زوینه لورنه دا که سړی د ساعتونو ساعتونو جمع کړي نو زه فکر کوم چې سړی چت پاتې شي همدا به بهترین جواب. خو چې پاتې کېدم حق نه دی ټول د راتګ او د مینې د لورنې ټول احسان را باندې دی او خدای دې ماته دا توفیق راکړي چې هر ځل په هر منځ کې یاد کړم.
استاد محمد اسف سمیم د ماسلی له دورې څخه د پښتو ادب په میدان کې خدمت ته مټې رابډوهلې وي او اوس چې د ژوند په اویم پسرلي قدم دی لا هم ستړی شوی نه دی. په لسګونو څیړنیز او ژبپوهنیز کتابونه یې ترتیب او خپاره کړي او کابو 15 کاله پخوا یې په کامې ولسوالۍ سمیم بڼ کې د حمزه په نوم عامه کتابتون پرانست چې شاوخوا 15,000 بیلابیل علمي ادبي ټولنیز او دینی کتابونه پکې خوندي دي او کتابتون یې د مطالعې د مینوالو پر مخ پرانستی وي.
د استاد اسف سمیم د اویایمې کلیزې په مناسبت په ننګرهار کې د جوړې شوې غونډې حال مو اورېده. د مشال رډیو ده د پسرلي په راتګ سره په لره بره پښتونخوا کې مشاعرې جوړیږي. په تیرو څو کلونو کې کورونا د شاعرانو محفلونه پیکه کړي وو خو سخت کال بیا داسې نه وه. خونده بیا د پسرلی کو لوچو ډاګو د لونګو بوی راځینه. ورزو خوست په خوست کې د شملی مشاعری په تعقیب د دې ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په میټاخان سیمه کې د بدلون ادبی بندر پسرلنی مشاعره جوړه شوې و. په دې مشاعره کې چې د خوست د بیلابیلو سیمو لزګونو شاعرانو او فرهنګیانو پکې ګډون کړو، ګڼو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
یاد مشاعره ته د ځایی اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست د مرکز او ولسوالۍ یو شمیر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بنډار څخه یې موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپیژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه مشال راوړي ته ویل
ادب ملي دغه مشاعرې څخه دغه دی چې په دې سیمه منطقه کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي شاعران دي کوناندی هغه د خوست ولایت یاد افغانستان نور سیمو توړاند کو
د دې برنامه یو بل تابع کون کې قربان اندخمن وای
نو زموږ غختنم د مسولو چارواکو او د تجارانو نه هله مداد چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکي ترڅو پټولنه کې هغه ورکه او خوبولي استعدادونه راولاړ کو پټولنه کې یو مثبت بدلون راولو هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې
د بندر ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراو
یو چاو یزرتا چې دا دې څلی کلی پلاس جواب می ورکړو چې دا نوم دی د هغې ګورې او ما خپل وخت زوی ته هر سړی وایي مزې دې وکړې بېلتا چېرته دې خوندونه او مزې ګورې.
ځوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبي بندر ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ
هلتا پښتو ادبي غورزنګ په کوټه کې د غانټول یا خاټول ګل په نوم دودیزه مشاعره کړې. دې مشاعرې ته د بلوچستان د ګڼو پښتون میشتو سیمو شاعران ورغلي او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړي. پښتو ادبي غورزنګ خاټول ګل مشاعره له تیرو شلو کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په پیل کې کوي. نور حال د سمت شبنم په رپورټ کې.
شاعر عزیز احمد عزیز دی چې د خټول ګل مشاعره برخوالو ته خپل شعرونه زمزمه کوي. په کوټه کې د پښتو ادبي غورزنګ له لوري د خټول ګل په نوم دودیزه مشاعره وسوه. په دې مشاعره کې د بلوچستان د یو شمیر پښتون میشتو سیمو شاعرانو برخه واخیسته او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړل.
جنگ ترا وتم وڑ بچاندل وش جاڑی سپین سرے مور می خیرات غواڑی کور وڑن لرو سپین سرے مور می خیرات غواڑی کور وڑن لرو سر نہ غٹ لرو افسوس بخش مغزن لرو سرگی لرو خدا حیا پکشی ہو بن لرو نم جہاز نم راکیٹ نم ایٹم جوڑ کڑی دزور تاریخ لا پیرا پات دینور سن لرو
پینا اسکم خوای اسکم خلق و بای اسکم تا دی الله نوجنی ستا پجمندانه اسکم تو کی ندی شیر لکل وینی دی دزره اسکم.
د پښتو ادبي غورزنګ غړي او پښتو نړیوالې مرکې سیکرټر ډاکټر صادق جړک د خټول ګل مشاعرې پاړه مشالې ډوتا وویل
دغه نننې مشاعره چې د خټول ګل دودیزه مشاعره له تیرو شلو کلونو څخه د کوټې په ښار کې یعنی په دې ټوله حوزه کې دغه مرکزی مشاعره ده چې هر کال د پسرلي په ویاړ د خټول ګل په نامه باندې جوړیږي. دغه مشاعره د دې صوبې پر کچه ده.
لیکوالان او شاعران د خټول ګل غونډې دودیزې مشاعرې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره ډېر ګټورې ګڼي. لیکوال او شاعر باز خان عالمیار هغه څوک دی چیرې چې پښتانه پر ادبی او کلتوري غونډو راټولېږي، نو نوموړی هلته د کتابونو نندارتون جوړوي. چې دلته یم د خاټولګل مشاعرې په یوه څنډه کې ګڼ شمېر د پښتو ژبې هر اړخیز کتابونه نندارې ته ځای پر ځای کړي او د کتاب مینوال د خپل خوښ کتابونه پکې لټوي.
نورغزي چیرې د پښتو پروګرامې چیرې د پښتنو پروګرامې موږ سټال پکې لګوو، ته موږ گنجایش ورته پیدا کوو. که په دوی کې گنجایش نه وي، ډېر ځایونه به داسې راغلي چې موږ به وړي را وړي به یا خرچه به هم له جېبه تللې، که نه خرڅوي به هم نه وي. خو هغه کې موږ چورت نه دی والی، ځکه زموږ چې کوم کار دی هغه کار خو مخته روان دی. کتاب تر خلکو رسېږي، کتاب خلکو د وړو پکې خلکو یې وینو، هلته یې ورپسې ور وړو. که نه څوک تر دوکانه نه شي راتلی، هغه هلته پر سټال پیدا کړي.
د مشاعرو د لړۍ وروستۍ کړۍ له سواته هلته د سوات ادبي ملګرو تېرو ورځو کې د پسرلي مشاعره جوړه کړې وه. د سوات په دې مشاعره کې لایقزاده لایق، ممتاز اورکزي، افسر افغان، بغزاده دانش، ظفر علي ناز، منیر بنیري، عباسین یوسفزي او ګڼو نورو پیژندل شوو شاعرانو ګډون وکړ. د مشاعرې جوړونکو وویل چې سرکار د پښتو ژبې خدمت نه دی کړی، خو همدا شاعران دي چې پښتون ژوندی ساتلی دی. د مشاعرې ته د مشال لډیو همکار نیاز احمد خان هم ورغلی او دغه رپورټ اورو.
الله دې منځ دغه ټوله دنیا ستا شزا په مخه دې رڼا شه په جانانه، بیا هم ژوند دې خدای دې نه کې، خدای دې نه کې، خو بیا هم چیرته وشوه دې تمام دنیا پریخې، دې بدنامي دنیا پریخې، بیا ته راځې بیا زما
د سوات په منګور خپل کور هر کې جوړ کړی شوی مشاعره تر 15 ساعته پورې جاری وه. مشاعرې صدارت ممتاز اورکزی کوله. مشر میلمی د ریډیو پاکستان پخوانی ډایرکټر لایق زاده لایق وو. او کوربه په حیث پکې سیاستوال پخوانی صوبای وزیر واجد علی خان ګډون وکړو.
گریوان د لیونو که په خارزار کې پاتې کیږي، برلین هم جامع پلالازار کی پاتی کی گی، دا رستو کی دا خلو پا مخونو کی سر نوی، دا وان دا مینو پا آزار کی پاتی کی گی. دیر دیار محترم ظفر علی ناز سے
دا زائی طولن سوات ادبی ملگری ویان عزیز اللہ گرانی شاعران را بلل. مشاعرے تا دا بونیر منیر بونیری اویل
گزارا با پلیت کی که او گروبت تیزا دا تیلو لخواری دیو خرسو ما دا سو رزو دا گوڑای قیمت پی کی گی، د واده ګوتمی یو یو خرڅوم سو ورځو د ډوډۍ قیمت پکېږي، د واده ګوتمی یو یو خرڅوم د نیازبین او د رنځور لالی علاج لا دا یو سترګه یو ګرده خرڅوم د نیازبین او د رنځور لالی علاج لا دا یو سترګه یو ګرده خرڅوم تالاشي واخله پولیس رنګ دوکه کړې نه نشه کوم او نه نشه خرڅوم
د مشاعرې صدارت کوونکی ممتاز او رکزی ډېر په درناوي افسر افغان را وبلو، نو حل کې ناس په سلګون اوریدونکو ورته پاسېدل.
سو دانې لونګ راته په جام کې واچوا، کلیا د خپل رنگ راته په جام کې واچوا، او ګړې کې شرابو کې ساقی د ممتاز واورا، دغه شو خوشنګ راته د لاسونو ترنه پلغه په کار ده. ډېر محترم ممتاز اورکزی صاحب ټول په خپل خپل ځای باندې پاتې.
په دغه مهال ممتاز او رکزی خپل کلام وړاندې کړو چې د هغې صبرخه دا رنګ ده.
بیړندیو ته شعور راتک ته راوړی، په سپرلي خو به کنګلو کې وخت لګي، او د کتاب سړی هم ډېر لږ دي چې وایي، د فکرونو په تللو کې وخت لګي. ولو ممتاز سترګې واړوه چې دود شي ستا نو څه د ده سفرو کې وخت لګي.
د مشاعرې مشر میلبا لایق زاده په دغه محل خپل کلام کې وویل،
دا ته چې د ځان په نظر ګورم مان دې په سترګو کې ځان پاتې دی، دا ته چې د ځان په نظر ګورم مان دې په سترګو کې ځان پاتې دی، هغه د ټول عمر لیوانې ارمان ستا د یو ارمان په ارمان پاتې دی. او تا چې غریب مو درته بدی زړه کې مې ګومان او ګومان پاتې دی، او پھر شیر ہے جی نور ہر گران میں سال گران چی ہے تنو گران دیر کا شکر دیر مانا اور پور کا خیر آلے تاسو دو سر شکر باس پاسد مہین دیری لگے چی عدب کی جون دے عدب کی سیاست دے عدب کی حاصل دی کدا عدب نے لرکے گئے نو کام گرانی
اخیر کې د مشایره تابع کولو کې مرسته کوونکی واجد علی خان ویل چې په دې وطن کې په سرکاري توګه پښتو ژبې ته هغه اهمیت نه ورکول کېږي کوم چې د دې حق دی خو پښتو ژبه شاعرانو تل ژوندۍ ساتلې
دا پښتو چې ژوندۍ ساتلې ده دا دې شاعرانو ساتلې ده دا هنرمندانو ساتلې ده دا په دې وطن کې هغه خلک چې هغه د پښتو